حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پی آر کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
والته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالۍ کارت لري وای همدې هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. د افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم ده چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالانه ورسنیز کارکونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه هیواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالانه ورسنیز کارکونکي شته کره شمېر یې نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمېر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وه حتی اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 20مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسته اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه ومني کنه غضب یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلي کولو د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي غضب له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خپلو رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه ښارونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوي دي اشاره وکړه او زیاته یې کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون ښارونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 6,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو ادارې خبرداری ورکړی چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګې پر وار له مخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغېز وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې لدی وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز له مخې به برمته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برمته دي یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری آژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیلو د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې 9 یې لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 20 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واک لاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2022 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو له کبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري زیانمن کړي دي. دا وروسته تر دې چې دغلته پر افغان لارۍ چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شوی دی. پخوا افغان لارۍ چلوونکو او کلینرانو یې لیویزی پراته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازینی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کېږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاری های زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی چې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه ته سرور ښکاره کوي، هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو، هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایي 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور را لېږلی.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسی 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو، مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1 شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کوم خېلو به تر سره کوم، زما ورو همدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او په غوږ الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غر لوبډلې ته د لوبو په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو سره غږیږو، دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي. نو ما غا ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای. نو اما غی
راکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 500 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 21 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیره وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړو غوښ سپمن بیاست شره واسطه ولسم ټولګي وښ پژم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به د 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشکیږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندي موجوداتو ته د ساه اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان، دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا، د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلف سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په دې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د دې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل ونده وایو، کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده هغی الکترونون پلوار انرژی حالت که بیداریجه، چه پده سره ده کم ده بیدارسی و الکترونون چه ده هغا ده انرژی ده تولید ده تعمل لپاره حرکت کوي، او ده الکترون انتقال زنزیر ته ځان ورسوي. او ورپسی ده همدارنگ ده کمی عملی چه لمر نور رنا ده لادل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده ته پکې رسی، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوم اول او شازو د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسوي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال د کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسوي چې په دې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېرې وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو څاڅکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر زو پر ازیه ترکیب در نور اغیزمن عوامل وایم. پر ازیه ترکیب که چی دی نور خپل مهم رولو باوی. یوازی اوبا داغا کم کربون دای اکساید، کلوروفیل دی مهم ندی. یوازی اوغوی ندی. یعنی دو هغو سر تو دو خواهم دو دیده پر دیر ضروری ده ترسو دی اخپل عملیه سر تو رسیه. عموماً داغا کم دی چی پا کم مطلب ده تو دو پا کم درجه کوالش چی شود داغا و که خپل عملیه تعمل سر تورسی آغا ده 15 دیش درجه پریدی که چیر ده دیش درجه سخه دیش سی ده عملیه چی کیجه کراریجه عملیه پا کرار دول سر پا ورو دول سر سر ترسیجه او که چیر ده ده اندازه 15 درجه تورسیجه ده عملیه پا مکمل دول سر ده دری دول عمل کیجه یعنی ده تودوخی تاثیرات مجده ده دیش خمالمیش سونه تودوخه پر زیعی ترکیب باندی خپل اغیزه چی هم دارنگ زینی بغیر ده چه دی زینی ما نباتات پا دیک شامل دی زینی نباتات حتی کولی چی پا دیرو لویو ده تودوخ پا درجو کی یا هم پا دیرو کم یا خواه کی خپل ده زیعی ترکیب عملیه سر تورسیم زینی دا کم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دی دوی د 0 څخه تر 30 درجو سانتي ګریډو پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډو پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده اصلي سرچینه لمر دي یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټولو ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه څه څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي نه شایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل ژوند چې کو د پاسته مخته وکړو کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیه چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي عموماً موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون دای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو که چیرې کاربون دای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي یعنې زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د دولسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن، چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بینظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بینظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاتې نورې بینظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري.
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د پکېږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجه چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مش کولای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دي چې بعد هغه څخه استفاده کړئ چې د دې ناروغۍ څخه مخه نیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومې ده یویشتم ټرایزومې چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کې چې کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وسونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دې چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه ده وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د لپاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د لپاره مخې لزري ژوند د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سره ورسو یا هم اورسته لزري ژوند د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سره ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بنظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بنظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومې د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم او وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نروزي مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.